سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سپه د مشالې روپ یو بل غړي کې مز عبد الحی کا کړه کلی کوم د دې غړي اولې نیمای بل ریپورتونه جوړوي په دوه نیمای کې به درته اونځه خبرونه وړاندې کوو او په سر کې هم د سر ریپورتونه هم په وزیرستان کې په شمالي وزیرستان کې د نجونو د دوه سکولونو د تباه کولو وی او سره بیا په ملاکنډ کې د سوداګرو اتحادیې غونډه او د ترڅنګ تورخم کې د ټرمینل جوړېدو په اړه او د ژوب کې د احتجاج او هرتال په اړه رپورټونه درکو په پیل کې خبرو. تازه خبر دادی چې چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د یونو دوه سکولونه په بارودو الوزول شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د بشري بحران د دې هیواد پر معذورانو زیات اغېز کړی دی. روس د یوکراین د بخمت ښار د نیولو دعوه کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د نجونو دوه سکولونه په بارودو الوزول سوي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلم ریاس نن مشاریرې ټول چې د میرعلي په حسوخیل او موسکی کې بیګا د نجونو میډل سکولونه په بارودو الوزول سوي ول. ځای خلک وایي چې دا مهال په دواړو سکولونو کې په لسګونه نجونه زده کړې کولې. تر اوسه هیچا د پیښې ذمهواري نه ده منلې. په وزیرستان کې ډېره موده پس لومړی ځل دی چې د نجونو سکولونه په نقشه کې شي. تر دې وړاندې چې کله د وزیرستان په ګډون په سوات او کابل سیمو کې وسلوال طالبان موجود ول، نو هغه مهال په سلګونو سکولونه تباه کړل شوي ول چې د زیاترو ذمهواري طالبانو منلې وه. د خیبر پښتونخوا د ملاکنډ ډیویژن سوداګرو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې دي د ټیکسونو نه لګېدو موده وغځوي. د پاکستان حکومت چې کله په 2013 کال کې د پخواني فاټا او ملاکنډ ډیویژن ځانګړي حیثیت ختم کړی و، نو دغو سیمو ته یې تر 5 کلونو پورې ټیکسونه معاف کړي ول چې دا موده د روان کال د جون پورې دیرشمه پای ته رسېږي. په دې اړه پرون په منګوره کې د ملاکنډ ډیویژن د سوداګرو اتحادیې یوه غونډه وسوه چې ورته مشر عبدالرحیم وینا وکړه.
چې زما په معدنیاتو، زما په وسایلو، زما په زمرتو کار، زما په ځنګلاتو، زما په اوبو ماته اختیار حاصل نه دی، نو زه هیچ چاته د ټیکس ورکولو دا خبره نشم کولی. د ټیکس نه منم او د ټیکس په بھرپور مخالفت کوم.
خو په سیاسي او ولسي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام په بیا بیا ویلي دا مسله به له حکومت سره راپورته کوي او تمه لري چې شاهي ملاکنډ ډیویژن ته تر 500 نورو کلونو پورې ټیکسونه معاف شي. د فوج د رسد او تعمیراتي چارو ملي ادارې نېشنل لاجستیک سل ویلي چې په جولای میاشت کې به په تورخم کې د 14 ارب روپیو تعمیراتي منصوبه بشپړه سي. د ادارې عمومي مشر ریټایرډ کرنل عزیز خټک پرون مشالې ډو ته پاسته ویلي بیان کې ویلي چې انټیګریټډ ترانزیت ټریډ منیجمنت په نوم د منصوبه کې جدید ټرمینل، راهداري، پراخ سړکونه، د ګاډو پارکینګ او د کډوالو دفتر جوړول شامل دي. یو سوداګر نجیب خان پرون مشالې ډو ته ویل چې له دې سره به پر تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي چاري منظم او اسانه سي. د خیبر پښتونخوا سوداګرو تل دا شکایت کړي چې پر تورخم د اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمېر مشکلات سره مخ دي. د بلوچستان په پښتون میسته سیمه ژوب کې مظاهرېچانو له حکومت غوښتي چې جمع اسلامي د مشر سراج الحق پر قافله دي په برید کې ککړ کسان ونیسي. پرون د جمع اسلامي په اعلان د ژوب ښار بازار د احتجاج په توګه تړل شوی و. یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو د پیش ضد مظاهره او جلسه وکړه. ویناوالو پر حکومت غږ وکړ چې په حمله کې ککړ کسان دي معلوم او ونیسي. په خپل سراج الحق هم پرون په کوټه پرېس کلب کې د خبري کانفرنس پر مهال له حکومت وغوښتل چې د برید ټول حقایق دي معلوم او په ډاګه کړي. د ژوب انتظامیه په دې اړه لاسنی ویلي. البته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لنکاو د مئی پر 19 نیټه په یو بیان کې حمله غندلې وه. ویلي و چې په دې اړه یې له ضلعي انتظامیې څخه رپورټ غوښتی دی. د ژوب پولیس وایي چې د مئی 19 نیټې د سراج الحق پر قافله برید ځانمرګی و چې پکې هغه ورزخه روغ رمټ ووت. البته د جمع اسلامي شپږ غړي ژوبل شوي ول. تر اوسه پورې هیچا د حملې ذمهواري لا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوایي په افغانستان کې بشري بحران د دې هیواد پر معذورانو زیات اغېز کړی دی. او چا پرون پر ټویټر لیکلي چې د روان 2023 کال په افغانستان کې د معذورانو شمیر 2.4 میلیونه ته رسیدلی دی. اداره وایي چې په پام کې لري د 2 میلیونو معذورانو ته مرستې ورکړي، خو زیاتوي د دې لپاره بیړني مالي مرستو ته ضرورت دی. د افغانستان په څېر باندې 40 کلنه جګړه کې سلګونه زره کسان په مان چاودنو، هوایي بمباریو، ځانوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معذوره شوي دي. روس د یوکرين د بخمو شار د نیولو داوا کړي، خو د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او کمانډانانو یې دا داوا رد کړي او وایي چې په شار کې لا هم جګړه روانه ده. پرون زيلنسکي چې دا مهال د اوسترو اقتصادي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جاپان په هیروشیما شار کې دی، یو خبریال پوښتنه وکړه چې آیا روس بخمو شار نیولی دی که نه. نو هغه جواب ورکړي چې نه. د بخمود د نیولو په اړه د متضاد رپورټونه په داسې حال کې ورکل شوي چې د یوکرین ځواکونو د دې ښار په شمال او جنوب کې په جګړه کې مهم پرمختګونه کړي دي او قمندانان ګڼي چې له دې سره به وتوانېږي چې په بخمود کې روسي ځواکونه محاصره کړي. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو اوري. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د په شمالي وزیرستان کې دوه سکولونه چې دی هغه په بارودو الوزول سوي دي. په دې اړه باندې زموږ همکار شانواز وبخشي عمر وزیر سره رابطه کوو او له هغه څخه حال پوښتو چې هغه دا وخت را سره عمر وزیر سي دی د ټلیفون په لاین دی. عمر وزیر صاحب تاسو سره کلی وایم که مهرباني وکړي د دې تازه پیښې حال را سره شریک کړئ.
مننه عبدالحی، بالکل په شمالي وزیرستان میرلی کې د پولیسو د غرنګې د غلطه په شمالي وزیرستان کې د تعلیم څنګه چارواکو ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه ناسرګند وسلوالو لخوا په میرلی کې چې یو په موسکی کې دی او د انجونو میډل سکول دی یعنی د تم ټولګي پورې او دویم چې کم دی په هاسو خلو کې دویم دلته خونځای دی یاغم د انجونو دی د تم ټولګي پورې دی ته د دوړ سکولونه یا خونځي نه معلومه وسلوالو په بردي مواد سره لوزولې دي. په مکمله توګه د دوی په وینا چې هغه ډنګ شوی دي، خو چونکه دغه پیښه دوړه پولیسو دغلته مشر چې کم دی سلیم ریاض ډی پی او هغه وی چې دا د شپې مهال شوی دي، نو د شپې مهال سکولونه بند وي انجونې پکې وینا نو ځکه ځاني توان نه دی شوی، البته سکولونه مکمل ډنګ شوی دي. هغه وویل چې دا د ترهګرۍ پیښه دي او دغه د ترهګرۍ ضد پولیسو ته مراسلې استولې دي، هغوی به وړاندې کاروایی کوي، خو سکولونه مکمل د ده په وینا ډنګ شوي دي. دې سره سره ځایي خلک هم دا وایي چې دغه سکولونه په میرلی کې په ټاپ یعنی په اول پوزیشنونو باندې وو چې په زیات شمیر کې په دې کې انجونې وي. په ابتدایي معلوماتو مطابق په میرانشاه کې د تعلیم څانګې چې کوم مشران دي د هغوی سره مې هم خبرې وکړې، نو هغوی خپل غږ خو ریکارډ نه کو. دوی وایي چې د ډایرکټریټ طرف نه دوی باندې پابندي ده چې د رسنیو سره غږ نشي ریکارډ کولی، خو البته دا یې وویل چې په 1500 نه زیات انجونې دغلته تعلیم یعنی زده کړې کولی په لومړی هغه سکولونه کې وو چې په زیات شمیر کې په دې کې انجونې وي او فعال وو. دواړه سکولونه دا په بارودي موادو سره لوزول شوي دي. دې سره سره په عبدالحی دا به هم وایم چې په شمالي وزیرستان کې د نوړاندې د دروازه به عملیاتو وړاندې هم دغلته تعلیمي ادارو د هر سطح چې کم تاوان رسودل دي، خو په لومړي ځل داسې شوي دي چې دغلته د نامعلومو وسلوالو لخوا په بارودو سره چې کم د سکولونه لوزول کیږي. که هر څومره دلته تاوانونه شوي دي سکول په مارکیټونه کورونا یا دغه ډنګ شوی دي یا په عملیاتو کې دغه شوی وو، خو د نامعلومه وسلوالو لخوا د لومړی ځل دی چې د جنکو سکولونه په بامونو سره الوزول کیږي.
ډیر مننه عمر وزیر تاسو حال راکې دغه خبره. نور هم تفصيلات په کې راځي، بیا به تاسو ته په هغه وخت کې چې څومره تفصیل راځي تاسو سره شریکو. اوس یو بلې موضوع ته راځو او هغه دا چې د قبایلي سیمو په ګډون ملاکنډ ډیویژن ته د وفاقي حکومت لخوا د ټیکس نه اخیستلو موده به د جون پر 1 نیټه پورې پای ته ورسیږي، خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت یې لا هم د غزولو فیصله نه ده کړي. چې په 2013 کال کې د وفاق او د صوبې تور انتظام لاندې سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړل سي، نو حکومت دې سیمو ته ټیکسونه ورماف کړي ول. پرون په سوات کې تجارت غوښتنه وکړه چې حکومت یې دا موده نوره هم وغځوي. د وزیر اعظم سلاحکار امیر مکام وایي چې دا ستونزه به د وفاقي حکومت په سره راپورته کوي. نور تفصیل له سواته د نیاز علي خان په ریپورت کې.
چرګې ته وینا کې مشران ویل چې کال 2018 کې د وفاق تر سوري لاندې قبایل په صوبه کې شامل شول، نو ورسره ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت هم ختم کړی شو، کوم کې چې دا علاقه د پاکستان جوړېدو نه وړاندې جدا ریاستو او بیا په دغه شرط پاکستان سره کال 1998 کې شامل کړی شو چې دې سیمه کې به ټیکس نه لګي. د ملکن ډیویژن ټریډ فیډریشن مشر عبدالرحیم ویل چې د پاکستان جرنیلانو او حکمرانانو ویلي ول چې د سوات او ملکن ډیویژن اولس د مزد د بچ کول لپاره قرباني ورکړي.
چې دا سوات خلکو د پاکستان د بچکیدو د پاره د وینو نظرانی ورکړي، ما د وینو نظرانو بدل ما د ټیکس په شکل کې راکې نه مانم ستاسو ټیکس. چې زما په مدنیاتو زما په وسایلو زما په زمرو دکان زما په ځنګلاتو زما په اوبو ماته اختیار حاصل نه دی، نو زه هیچ چاته د ټیکس ورکولو دا خبره نشم کولی، د ټیکس نه منم او د ټیکس په بھرپور مخالفت کوم.
د ملکن ضلع سره تعلق لرونکي د تجارتي اتحادیې جنرل سکرتر سوار خان ویل چې تیر وختونو کې بدامنۍ، پوځي اپریشن، سیلابونو، زلزلو او وروسته بیا بدامنۍ د کاروباري خلکو روزګار ته لوی تاوان اړولی. اوس کاروباري طبقه د ټیکس ورکولو توان نه لري.
زما خو په ملکن ډیویژن کې چې کومې واړه واړه صنعتونه وړې وړې کارخانې وې هغه خلاړې سفر شوې، زما سیاحت خلاړو تباه برباد شو، زما د هوټلو سره وابسته کم خلک چې هغه لاړه تباه برباد شو. ته د چا نه ټیکس غواړې؟ د دې قام سره نور پاتې څه دي؟ په دې قام سره خو صرف دقه یو په سر باندې ټوپۍ ده او په خپو باندې سپلای ده.
د آر سوات هوټل اسوسیشن مشر او د سوات قابی جرګې غړي حاجی زید خان جرګې ته وویل چې د ټیکس لګولو په ضد به د سوات قابی جرګه د تجارتي اتحادیې سره په مرسته وي او عام خلک به هم په دغه مخالفت کې راوباسي.
موږ د سوات قابی جرګه د ملکن ډویژن جرګه راغوښتي وه، اوس موږ هرې ضلع ته ویلي چې د خپل طرف نه موږ لس لس نمایندګان راکړي، هغه جرګې به موږ خپل عام خلک لس مشران به موږ خپل خلک راکړي، د دغې بمبیا موږ د ملکن ډویژن یو مشترکه اجلاس ډېر زر په دې میاشت کې راغواړو او په دې باندې به خپل لای عمل توی کوو. موږ سپا خبره کوو که ته زما سره وروري کې زما سره په خپلو معاهدو چلیږي کوم چې را سره پاکستان کړی دي، خو موږ روري ده پاکستان منو زموږ سره مینه ده، خو که دغه روري تا ماته کړي دي دغه معاهدې تا ماتې کړي دي دغې نه تا روګردانی کړي تا یې طرفه پیسلې کړي نه موږ یې نه منو.
د وزیر اعظم سلاکار امیر مخان بیا ویلي چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس رعایت کال 2018 کې د صدارتي ارډیننس په ذریعه 15 کاله پورې ورکړی شوی و، اوس به یو ځل بیا هغه وفاقي کابینه کې دغه مسله پورته کوي او تمه لري چې د راتلونکي 15 کاله پورې ملکن ډیویژن ته په ټیکس کې رعایت ورکړي. ولې د خیبر پښتونخوا پخوانی کابینه او سینټ د حکومت نه غوښتنه کړې چې راتلونکي لسو کالو پورې د ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو پاټا ضلعو ته د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
هلته بیا د پاکستان د فوج د رصد او تعمیراتي چارو ملي ادارې نېشنل لاجستیک سل ویلي چې پر تورخم دروازه په داسې یوه منصوبه کار کوي چې ورسره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت شسی. ادارې په بیان کې ویلي چې پر دې منصوبه به نږدې 14 ارب روپۍ لګښت راځي. د خیبر پښتونخوا سوداګر تل دا شکایت کوي چې پر تورخم دروازه د اسانتیا او د نشوالي له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت اغېزمن شوی دی. په دې اړه د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل جنرال مینیجر ریټایرډ کرنل عزیز خټک د مئی په 28مه مشال ریډیو ته ویلي چې تورخم کې به انټیګریټډ ترانزټ ټریډ مینیجمنت سیستم په نوم منصوبې تعمیراتي کار په دې روان کال 2023 جولای میاشت کې مکمل شي او په دې کې جدید ټرمینل، راهداري، لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټر شامل دي. دوی وایي دا منصوبه د پاکستان کسٹم اداري او ایشین ډیولپمنت بینک په مالی مرسته جوړیږي او خوښه 14 بلیون روپۍ خرچه به پرې راشي. په تورخم کې یو سوداګر نجیب خان مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم کې انتظامی ګډوډۍ، تنګو او خرابو سرکونو او زیات ټرافیک لامل دوه اړخیز تجارت باندې هم اثر پرېوځي او مسافرو ته هم پرې تګ راتګ کې ډېر مشکلات جوړ شوي.
ترانسپورټ څومره چې مالبردار ګاډي دي دا ټول په سرکونو باندې ولیاړ دي، په امپورټ او په اکسپورټ کې هم د دغه پارکینګ د وجې نه دا مشکلات رامنځته شوي دي چې تورخام کې داسې ځای نشته دی چې هغوی ګاډي په منظمه طریقې سره ودرېږي. که چرته دا ټرمینل زر تر زره سر ته ورسېد، د سکیننګ یا د کسٹم چې کوم اداره ده هغه هر څه اکټیویټیز به ډېر په اسانه طریقې سره ترسره کیږي. یعنی په اوس وخت کې 700-800 ګاډي چې دي هغه امپورټ او اکسپورټ دي، نو پر روان وخت کې به دغه تعداد تر 3-3.5 هم پورته شي. د مسافرو لپاره په تورخام کې هیڅ قسمه داسې سهولت نشته دی، نه هغوی لپاره سر د سوري ځای شته، نه د ناستي ځای شته، په سرکونو باندې ولاړ دي چې دې سره د ټریفیک ته هم مشکلات دي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری یا تجارت او صنایعو خونې مشر جواد حسین کاظمی وای چې د تورخم سرحدي پوله د پاکستان اکسپورت یا صادراتو لپاره ډیره مهمه ده او په کار ده دلته زیات نه زیات سہولتونه ورکړل شي.
ویسترن روټ چې دی مغربي سرحدونه چې سونه دي دا زمونږ دا اکسپورت هب دی. اصل کې کراچی پورٹ چې دی پاکستان امپورٹ هب دی. افغانستان او ایران سره منسلک چې کم زم بارڈرز دی نیبرنگ بارڈرز دی دا ټول روټ بارڈر باندې چې کم سونا چې تاجر برادری ته مسائل دي آ چې حل وشي نو ان شاء الله اکسپورٹ به زیاتېږي.
د نېشنل لوجستیک سیل چارواکي وایي چې دې منصوبې سره به نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ آسیا سره هم پرې تجارت زیات شي او ډېرې ګټې به راوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او څو بلوچستان ته د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د جمهوري اسلامي پر مشر سید الحق د سوي بریټ پرزت کاربند سوي په دیاړه پرون سیاسي ګوندونو ولسی ونده هم وکړه. ویناوال له حکومت څخه د پیشي د پلټونو غوښتنه وکړه. د مې پر 19 نیټه سوي د بریټ کې د جمهوري اسلامي شپږ غړي ټپیان سوي ول. پولیس وایي چې دا ځانمرګي حمله وه، هیڅ د بریټ ذمہواري نه ده منلې. نور تفصيل او کوټي د ایوب ترین پر رپورت کې.
د سیاسي جماعتو تاجرانو او ترانسپورټرانو پر غوښتنه باندې د مې په 18 نیټه د کاربندیز پر مهال ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوی او په بازار کې د موټرانو چلن کم لیدل کېده. پر دې مهال د جو پر سید شمس الدین شهید چوک باندې و احتجاجي مظاهره وشوه. کوم تر د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو د سراج لوک پر قافله باندې د ځانمرګ برید نه وایي په کلک سرغندنه وکړه، بلکې د حکومت څخه د ځانمرګ برید تر د ولاړو کسانو د نیولو غوښتنه تکرار کړه. پر دې مهال د جماعت اسلامي ژوب امیر مولانا عبدالناصر شابزی د ژوب پر ضلع چارواکو نیوکې وکړې او ویل چې لس ورځې له مخه لا د ضلع انتظامیه سره د حفاظتي انتظاماتو په اړه تماس نیولی و. خو ضلعی چارواکو دا تور په کلکه سند کړی دی. په دې اړه د مې په 18 نیټه د ژوب د پولیس مشر خلیل الرحمن و مشال ریډو ته وویل چې د امیر جماعت اسلامي د ژوب د دورې او جلسې پر مهال دوی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. خو د ده په خبره چې د ځانمرګ مخنیوي کول ګران کار دی، ځکه چې د خودکش پر مخ هیڅ هم نه ویل کل سوي. بلخوا د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق هم د مې د 19 نیټې د ځانمرګ برید د پلټنې غوښتنه کړې ده. نوموړي د مې په 18 نیټه په کوټ کې وایي خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وویل چې د ژوب د ځانمرګ برید اصل حقایق دی د ولس و مخته راوړل سي. د ده په خبره چې حکومت ماته د بلډ پروف موټر د کارونې امر کړی دی، لکن چې کوم حکومت د ولس د ځان او مال حفاظت نشي کولای نو هغه د حکمرانۍ حکم نه لري. دا د ونې ورده چې خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ضلعه ژوب کې د مې په 19 نیټه هغه وخت جماعت اسلامی پر قافله باندې ځانمرګ برید سوی وو. کله چې د یادګون مشر سراج الحق وی جلسې ته د وینا په خاطر د کوټ څخه وژوب ته روان وو او وژوب ته د رسیدو څخه لمخه هلته یو ځانمرګ برید اوسو، کوم چې د پولیس په وینا په دې کې ځانمرګ کس مړ او د جماعت اسلامی نور شپږ کارکوونکي زخمیان سوي وو. که څه هم د ژوب د کاربندیز او احتجاج په اړه د حکومت لخوا تر اوسه څه نه دی ویل سوي، خو د مې په 19 نیټه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا د جماعت اسلامي پر قافله د ځانمرګ برید نه یوازې په کلکو ټکو سرغندنه کړې وه، بلکې د پیش په اړه د ضلعي چارواکو څخه رپورټ هم طلب کړی وو.
تاسو د ایوب ترین رپورټ اوریدلی. اوس هم یو بل رپورټ ترازو، هغه دا چې په ټانک کې د بیټنی کا مشرانو نن پرون د یو جرګې له لارې د پاکستان حکومت وغوښتل چې د لنګرخیل کلي هغه کورنۍ ته معاوضه ورکړي چې د فوج په پرونی عملیاتو کې یو ماشوم وژل شوی او دوه مېرمنې ټپي شوې. دا جرګه ټانک په ټاون هال کې وسوه. د سیمې یو مشر او د جرګې ګډونوال وایي پوځي هیلیکاپټر یو غریب او بېګناه کورنۍ په نښه کړي او پوځ باید د دغه تاوان ورکړي. د پاکستان فوج مطبوعاتو څانګې پرون نابل ورځ خبر خپور کړی چې د ټانک په عملیاتو کې درې مشکوک وسوال وژني. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د دغې جرګې یو مشر د بیټانی قوم غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. پوځی عملیات کښې د پاکستانی جنگی ہیلیکاپٹرو نه په نقشه شوی کور مالک محمد رئیس د بیٹانی قوم جرګې ته روغلی و او د پیښې حال یې په دا رنګ بیان کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک ضلع مشر انولا ویایي چې په ټانک لنګرخیل کلی کښې پاکستانی پوځ عام خلک ځوراولي وژلي دي. د پاکستانی پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر له طرفه د مئی په شلمه جاری شوي یوه بیان کښې ویلي شوي دي چې په ټانک سیمو کښې د وسلولو په خلاف عملیات کښې یې درې ترهګر وژلي دي او د ډازونو په بدلون کښې یې دوه پوځي سرتیري چې د نایک محمد عتیق او نایک رجب علي په نوم پېژندل شوي دي هم وژل شوي دي. خو د ایس پی آر په جاري کړي شوي بیان کښې د ټانک لنګرخیل کلی کښې د جنګي هیلیکاپټر کورونا په هدف کړی شوی کور کښې د یو وژل شوي ماشوم او پرهار جلی شوي د دوی ښځینه او یوه ماشوم په باره کښې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
هلته بیا په کورمه کې د تری منګل مشرانو غوښتنه کړې چې د سرکاري سکول ځنډول شوی د بورډ امتحان تې ژر وسي. دوی زیاتوي چې د امتحان نه کېدو په صورت کې به د شاوخوا نوي زده کوونکو مستقبل اغېزمن سي. دا امتحان تر هغې وروسته وځنډول شو چې کله د مۍ پر څلورمه نېټه پر شلوزان سړک پر یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسېدونکی ووژل شو. تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تری منګل د نجونو په سکول کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. په دې اړه طارق ورکزی رپورټ لري.
دمو د بورډ اگزام هغه ساکول ضیا شو نو دغې کښې خو مونږ څه هغه نه ورکې سکول کښې مونږ سکول یا باندې.
دا د تریمنګل محمد شفی دی چې خپل د بورډ امتحاني پرچې پر پاتې کېدلو فکرمند دی. نوموړی د هغه سرکاري سکول زده کوونکی دی چې پکې دوه اونۍ وړاندې پر استادانو خونړی برید تر کېدلو پس روان د نهم او لسم جماعت امتحان معطل شوی. د لسم جمعه زده کوونکی مشال لډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي ټول کال یې محنت وکړو خو امتحان ونه شولو چې داسې هر څه ضایع کړی شول.
مرو هول ضایع شو روخ کول مو محنت کړی وو ضایع شو او مو دا دی عالم کوم نه دا اپیل کوو چې مو ته دې خپل پرسې په خپل جوړ شي او په خپل هول دې مو ته
د تریمنګل په سرکاري سکول کې پر استادانو هغه وخت برید شوی وو چې پکې د نهم او لسم جماعت د بورډ امتحان روان وو. تر هغې پس حکومت د خراب صورتحال له کبله د ټولې ضلع امتحانونه وځنډول. که څه هم په سیمه کې له پنځلسم مئی یو ځل بیا له ماشومانو امتحان د اخیستلو لپاره هلې ځلې پیل شوي خو د تریمنګل په سکول کې لا هم امتحان معطل دی. د تریمنګلو کمیټې یو مشر ملک منور خان منګل مشال لډیو ته وایي په سکول کې امتحان نه اخیستلو له کبله د نهم او لسم جماعتونو تر نوي زیات زده کوونکو مستقبل لا خطر سره مخ مخ شوه دي
دی دوګ بزنا تری کو ترا سر سرنګ حقداري واحد یو های سکول ده پتری منگل کی چکو پکم کی بد قسمت سرا ایوا حادثہ وشوا چیغم په هاری ستنی مزمت کړی دی نو دی غیر سبب ایمو چین میں سٹوڈنٹ چی دی چی دی بورڈ اگزام ایو آغا مشمونو کول خوری کڑی وا تک غی کڑی محناتی کڑی وا آغا پرچی نورو کورمی کیا سلا کی چی کم سکول ناو آغا ٹولو کوش وے نو بد قسمت سر ایمو پو ہائی سکول کی وانا شوے
پو کورما کے ترپنزل لزر و زیاد لنہم اولسم جماز دا کون کو دا کوہارڈ بورڈ تر سوری لاندے امتحانونا اخستل کیږي په سیمه کې څلور څلوېخ سکولونه داسې دي چې پکې پرچې ورکولو دپاره ځایي ماشومانو ته د حال سهولت ورکړل شوی دی په دغه اړه موږ د تعلیم محکمې ځایي مشر له فریدالله مسودو وپوښتل چې آیا ولې د تریمنګل په سکول کې تر اوسه له ماشومانو امتحان اخستلو لپاره هلې ځلې نه دي بحال شوي نو هغه په ځواب کې وویل یاد ښوونځی پر استادانو برید د کېدلو تر پیښې پس تړل شوي چې داسې ورته په هغه کې له زده کوونکو امتحان اخستل ممکن نو محسود زیات کړه په صدا او داسې نور ځایونو کې د تریمنګل سکول له ماشومانو څخه امتحان اخستلو لپاره انتظامات اوچت کړی شوي خو که څوک کورته نه دی ورغلی نو دا د هغه ذاتي فعل دی
تریمنګل ته څوک ورځي څوک نه ورځي کانا دوی ته مو وویل ډی سی ایم ورته وویل آرمی والا ورته وویل چې سزې ته موږ سیکورټی کې ورو نو انکار یو
په تریمنګل کې پر سلورم مای ځینې بلواګرو پر استادانو تر هغې برید کړی وو چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومو کسانو د گیدو سیمې یو تن وویشتلو په هغه دواړه پیښو کې د څلورو استادانو په شمول اته تنه وژل شوي ول تر هغه پیښو پاس د سیمې حالات دومره خراب شول چې حکومت نه یوازې امتحانونه وځنډول بلکې سکولونه بند کړل د تګ راتګ لارې وتړلې او پر موبایل انټرنیټ یې بندیز ولګولو که څه هم ځینې بندیزونه لا هم نه دي اوچت شوي خو د سیمې حالات مخکې په مقابل وسخه شبی دی طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور
او سم د خبرونې نمایته تر رسیدو لمخه یو بل ریپورت د پاکستان د نور سیمو په شان په پیښور کې هم په روسي کې د کتابونو ځینې دکانونه تړل شوی او په هم دغه دکانونو کې نور کاروبارونه پیل شوی دي کتاب پلورونکي وایي چې ګرانی او د ټکنالوژي زیات استعمال د کتابونو پر لوست ناوړه اغیز کړی دی د مطالعې د شوق او پوهې زیاتو ولو په خاطر په پېښور کې ځوانانو پر کتابونو د تبصرو یو سلسله پیل کړې ده په دې اړه له پېښور د سم سجاد رپورټ وغوښتي
په پېښور کې د کتابونو د خرڅولو دکانونو په کمی دودي خدل ته سوزمالان د میاش په دویم اتوار په پېښور لایبرری کې راجمع کیږي او په کتابونو بحث او مباحثه کوي دغه غونډه د پېښور سرکل په نامه کیږي او را جوړونکي وایي دوی هڅه کوي چې ځوانان او پیغلي د یو بل سره د خبرو او کتاب په اهمیت خبر شي شفیق کی گیانے دا پیخور سٹڈی سرکل غڑے دے مشال ریڈیو تو وائی
د کتاب د سلیکټ کول طریقې کار زموږ دای چې مونږه تقریبا 1400 ممبرز زموږه آنلاین دته سبسکرایب کړی دي هغه ټول تاول ایمیل لر شي پینځه کتابونه غوښته آپشن وي هغه چې کوم کتاب ته ډیر وټنه ملو شي هغه کتاب مونږه سلیکټ کو او کتاب باندې مباحثه کیږي د بد قسمت نه په خبر کې کتاب بینی چې کوم دا کتاب لوستل چې کوم د غړي نه دایزات کم شوی دي په خبر کې مونږه ګورو چې د سپلو دکان د کپلو دکان هو د دوه نسل ورکیږي او سلور نه تکیږي خو دا به مراد کتابونو دکان چې کوم دی هغه ورو ترو ختمیږي
په پېښور کې د لندن بک کمپنی سعید بک بینک او د شاهین بک سٹور په نوم د کتابونو مشهور دکانونه په 1300 کلونو کې بند شوې دي د کتابخانو د بندیدلو یو وجه د لوستونکو په شمیر کې کمی خودل کیږي خو بل طرف ته د پېښور پاشنغری کې د چکګلې په نامه مشهور د زړو کتابونو کاروبار زیات شوی دی په چکه غلې کې د زړو کتابونو کارکونکي محمد فاروق مشال ریډیو تو وای
زیات شوی دي او خلک د سه راضي کې حد نه زیات اوس ایشو دا شوی دی ولې راضي لګیا دی هغه د په وجه چې یو خو مهنګای ډیر زیات شو اور کاغذ ریٹ دس ایشو کے حد نہ زیاد مطلب کاغذ دونوں اچھا چھو کنا چاہیے کو ڈبل ہی کنا نو چار گنا تک کاغذ لاڑو او کتاب کم یہ مونگا 200 کے خرچو لو اس آگا کم یہ دے 500-600 روپے تے آگا قیمت لاڑو یہ مونگا دلتا مطلب دے مارکیٹ چلو لو پارا مونگا ڈیر کوشش کرے دے ڈیر زیادہ آگا کرے دے یعنی 50 روپے ایسی نہیں مونگا آگے تم کتاب پر کرے چی یار تو مونگتا خیر دے کرائے باندھے ویسا ہو کتاب ویسا اس یعنی بیا خلق دی طرف تا ډیر زیات متوجہ شو یو چې یار او یار دا صحیح آغاز دی بهر چرته نو اس کیسه خوانه او دلته په خاور کې دوه مارکیټونه نو کتابونو خو کس خوانے کے او یا ٹاؤن کے دی یو سو دکانوں دی لیکن اگر ریٹ زسی چ خلق دلتا اس پر توجہ کی گی لگی ا دی
دا کتابوں دا کاروبار کون کو پوینا دا دوی کاروبار دا خلق کو مطالعہ کی دلچسپی کمی دو دا موبائل دا زیات استعمال او دا گرانے لو جراغلے وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور
تاسو مشال ریڈیو اور یو د خبرونو لنډیز دراورو او بیا به جو ریزی خبرونه تا چارواکی وای په شمالي وزیرستان کې د جنونو د سکولونو په بارودي موادو الوزول سوي دي د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن مشال ریډي ټول چې د میرالی په اسو خیل او مسکی کې بیگا د جنونو دوه میډل سکولونو په بارودو الوزول سول د خبر پښتونخوا د ملکنډ ډیویژن سوداګرو له حکومت وشتي چې په دې سیمه کې دي د ټیکسونو نه لګیدو مداوغه سوي د پاکستان حکومت د په 2013 کال کې د پوخانی فاټاو ملکن ډیویژن ځانګړي حیثیت ختم کړی او تر 50 کلونو یې د ټیکسونو معاف کړی وو. د دې وخت اوس د جون په یو دیرشمه پرکېږي. د پوز د رسد او تعمیراتي چارو ملي ادارې ویلي په جولای میاشت کې په تورخم کې د 14 اربع روپۍ تعمیراتي منصوبه بشپړ شي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې پرون د مظاهرچیانو له حکومت وغوښتل چې د جمهوري اسلامي د مشر سراج الحق پر قافله دي په برید کې ککړ کسان ونیسي. په 19 می باندې د سراج الحق پر قافله برید سوی چې په کې هغه روغ رمټ وتلی وو خو د جمهوري اسلامي شپږ غړي ژوبل شوي ول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري بحران د دې هیواد پر مازورانو زیات اغیز کړی دی. روس د یوکرین د بخمت ښار د نیولو دعوه کړې خو د یوکرین ولسمشر او قومندانانو دا دعوه رد کړې ده. او څوم راځي مشال مرکې ته چې د پاکستان سپریم کورټ سینیر قانون پور نور عالم خان هم پکې میلمه دی او کوربه ګل ایاز دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال رادیو درنودونکو په مشال مرکه کې ساسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند په کار مانی په له هغوی خلینه اورو نولند سره د پښتنو سیمې یو سینیئر او ستر وکیل نور عالم خان را سره ملمه دی. نور عالم خان په سپریم کورټ کې سینیئر وکیل دی او د غشانې د وکالت یې تقریبا 40 کال نه زیاته موده شوې ده. نور عالم خان تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره مهرباني جی.
نور عالم خان تاسو اکثر زموږ په خبرونو کې د قانون پوها په هیڅ معنی راځي خو لکه شانې زموږ اوریدونکو ته د شخصي ژوند په اړه هم وایي چې تاسو د خیبر پښتونخوا کوم سیمه سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړی وي؟
چې دی د بیسیکلی د پیښور سره تعلق لرم او زما والد صاحب چې دی یو کلریکل جاب یو خو هغه چې دی د مونږ په اغلی په کلی کې یو منشي او د وکیل سره منشي او د اغه نه چې دی اگر ډیر متاثر او هغه بچ دې د وکالت سره چې دې ډیر زیات امینه ولې چې په کلی کې به دا هغه منشي ډیر زیات کړو چې قانوني او هغه مشورې به خلک هغه سره کولې. نو ما چې دې ایم ایس سی میتھمیټکس کولو نو ما نه یو ورځ پلار ته پوسو کو چې ته څه شي به جوړېږي. ما وته چې زه به پروفیسر جوړېږم وې دې کې به څه شي ته شي کې ما چې دا زه به غټ پروفیسر ما او یونیورسيټي کې به سبق کړم. هغه وی چې را ما ته خو چې دا شی خوند نه راکې ولې چې دې کې خو به خالي چې دې پرچې مرچې چې کې خلکو ته بل چر ورکې چې وکیل جوړ شي زما د زړه خواهش دا ده چې ته وکیل جوړ شي. نو ما چې دې بیا چې دې ال ال بي کې داخله واخی تب په ګومل یونیورسيټي کې او د پلار هغه خواهش او د اغه چې کوم خبره کوله چې زمونږ په معاشره کې غم ځپلې خل ډیر زیات دي او د اغې د خبرو او ریدلو والا څوک نشته دي چې د اغې د دلت درد او د اغې احساسات چې دي اغې فیل کی او د اغې هغه خبره چې دي په قانوني شکل کې عدالت ته وړاندې کی او د دین به تر چې دي عبادت نشته دي که یو سړی زر کاله عبادت کوي او یو سړی د یو لمحه انصاف وکي یا د یو غم ځپلې سړی خبره په توجه سره واوري نو وایي چې د زرو کالو د عبادتو نه چې دې زیات ثواب. نو دې د وجې نه چې دې د بیا وکالت تر عالمه بیا چې وکالت تر عالمه نو د وکالت په هغه کې چې مونږ په کې خودله دا د 1995 ټایمو نمونګه چې کله قدم پکې رکو نمونګه چې دی په کچرو کې وکړه په انصاف په دې نظام کې مختلف چې دی داسې پیچیدګیانې وي چې عوام ته د هغې پته نه وه او هغې دا سوچ کولو چې په کچرو کې چې انصاف واړې نو هغې دپاره چې دی د عمر تعین چې دی د نوح علیه السلام هغې کولو بیا د صبر دپاره هغې وی چې یاره دومره صبر به وته کې هغې نه پس چې دی بیا به انصاف ملاوېږي نو
خپل د والد صاحب خواهش پورا کو خو تاسو خپل څه خواهش خپل هم دا
زما چې دی خپل دا چې هغه ما ته دا کوم خبره وکړه نو هغه د وجه نه چې دی د هغه خبره نه هغه شو ما چې دی چې زه کوم خلکو سره ناسو ما هغه ما ته ویلې چې یو ښه جنریشن یا یو ښه راتلونکي خلک تیارولو دپاره د یو پروفیسر ډېر اهم رول دی او دا سنت خداوندی ده ولې چې حضرت آدم علیه السلام ته خدای پاک په خپله د هغه شیزونو نشاندهي کوي چې هغه چې دی ابلیس ته پته نه وي نو په دې وجه باندې زما ټرین چې دی هغه طرف ته روانو چې زه به یو
سکالر
یا پروفیسر جوړېږم او د والد صاحب او د معاشري هغه د خلکو محرومیانو میں چوکت د خلکو سره ظلم جاتے میں چوکتو په دې انصاف سیستم کې چې دا کم پیچیدګی نه وي د دې په بنیاد باندې زما دا هغه شو چې را بهترین کردار کا چرتا ادا کول غواړي په معاشره کې چې دی ټولو نه ظالمه طبقه چې دا لا انفورسمنت ایجنسی
بالکل دا د تاسو ویل چې دا انصاف لپاره تاسو دې ته خو راځو د نن سبا په پاکستان کې کوم حالات دي په هغه هم خبرې کوو د انصاف په اړه به هم خبرې کوو خو دا راته چې کم پړاوونه تاسو تیر شوي څنګه تاسو په 1995 کال کې وکالت شروع کړلو نو اوس تاسو سپریم کورټ ته را رسیدلې نو په منځ باندې کې لند راته وای چې کم پړاوونه تاسو تیر شو
دا چې دی وکالت یو ډېر بهترین پیشه ده په دې کې چې د 1995 نوالا او زمال دیش کاله د وکالت وشو په دې دیشو کالو کې چې ما ډېر زیات هغه وکړه هغه خلک چې چا سره چې د انصاف نو شوی یا د انصاف د نظام نه مطمئن نو نو په هغه بنیاد باندې چې ما کوم کردار ادا کو د انساني حقوقو د پارا بیا په اصلاحاتو د پارا بیا چې د د وکیلانو مشر جوړ شوم هغې دپاره قانون سازي او بیا چې دی د وکیلان چې دی د هغې دپاره دا هغه چې د وکیل څه ډیوټي ده هغه به خپل سایل ته خپل چې کوم غړی غم ځپلی دی هغه دپاره به دې څه کوي او بیا کوم پروفیشنل مسکنډکټ دي ولې چې زمونږ ته مختلف چې دی سوالونه بعض خلکو به ویلې چې دا وکیلان چې دی دا چې دی د مجرم چې دی مرګري وي نو دا خو په جرم کې شامل شو د بعض خلکو به دا سوچو چې نه وکیلان چې دی غلط بیانی کوي د عدالت کې او د خپل کلاینټ د هغه د پاره خلاصولو د پاره چې دی خپل ځان په جرم کې راولي نو په دې ټولو پوینټونو باندې مونږ هغه کوچ پیشه څه ته وایي او په پیشه کې چې دی څنګه چې دی د پیشه خلاف ورزي څه ته وایي او بیا چې دی آیا دا صحیح ده چې مونږ چې دی په عدالت کې چې دی حق بیان نه کوو بلکې غلط بیان کوو چې ما وکړه نو دا شی خبره نه وه د پیښې چې دی د ټولو نه غټ هغه دا دی چې په هغه په یو وکیل سره په وړاندې ګلایاز خان چې دی چا سره جګړه وکړه او څوک یې وویشته اوس چې دی توکته چې ګلایاز چې دی څوک وویشته اوس دی چې عدالت ته ګلایازو ته رالو چې یاره ما ته چې دی ما ته قانوني امداد پکار دی او قانوني امداد دا پکار دی چې زه دې سړی دې زیته رسولی وم چې یاره ما دا جرم وکړو اوس مې ته وکالت وکړه اوس یو طرف ته خبره دا چې ته به د حق ګواهي کې بل طرف ته دا چې ته به عدالت ته چې دی وای چې یاره دا ما په خپله کتلې دې حق ګواهي به کې بل طرف ته چې دی دا به ګوري چې ستا پروفیشنل هغه څه چې دی تا ته ګلایاز رالو چې هغه تا ته خپله کیس درکو اوس چې دی د ده چې دی پرایویسي ساتل چې ده ته تا ته کومې خبرې کړې دا په قانوني لحاظ سره ته عدالت ته وړاندې کولو کې چې دی غلط بیانی نشته بلکې ته هغه دا وته وې چې زما د دې کلاینټ چې دی کوم هغه دې امایښ کړی بیا وګوره په ورځ د قیامت به حضور صلی الله علیه وسلم چې دی آبا د شفاعت د پاره هغه کوي نو آبا شفاعت د پاره هغه د جنتیانو د پاره نه کوي بلکې هغه خلکو د پاره بکی چې هغه چې د خلکو حق والی هغه عبادت پر خو دی په جهنم بتللو والی هغه د پاره نو زه چې دی پیشه به زما سپیریر وی یو بل یاد راو چې هغه تاسو بالکل ما تراکو
دا خبرم صحیح ده تاسو نور علم خان خو تاسو چې کوم څنګه تاسو ویلې دیش کال تاسو وښو اوس په موجوده هغه کې تاسو د سپریم کورټ کې وکالت کوي
زه د سپریم کورټ سینیئر وکیل یم او د وکیلانو چې دی د صوبای اسمبلی چې دی د اغې ممبرې ما د اغې د پاره قانون سازی کوو د اغې د پاره چې دی لایسنس اخیستل یا کسوک چا سره دوکې کوي دا غ لایسنس کینسل کول دا زما کار دی او سره چې دی انساني حقوقو د پاره چې دی نه
اواز اوچتو صحیح د مشال رډیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د سپریم کورټ سینیئر وکیل نور عالم خان ملما دی غسر خبرې اترې جاری ساتو خو اوس یو غل شند معلوم
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د دمیرستو نور عالم خان سره خبرو ته ادامه ورکو نور عالم خان کله شانې موږ موجوده حالات ته وګورو واقعیت ته نزو خو که موږ اوریدونکو تاسې په دې لندو ټکو کې پوي کوي چې فوزی عدالتونه سوي
دا د چې په ملک کې عدالتونو نظام یو دی هغه چې دی د سپریم کورټ لاندې د قانون لاندې عدالتونه دي بیا چې دی هغه نه پس دهشتګردي عدالت ځان نه دی د کسٹم ځان نه دی د نارکاټنګ ځان نه دی بیا چې دی په آئین کې یو تحفظ ورکړی شوی دی فوجیانو ته چې کم زمونږ چې دی هغه خلک چې زمونږ د بارډرو حفاظت کوي هغه ته چې دی دا یو ورکړی شوی دی چې تاسو به تاسو چې څومره معاملات وي آبس ځان لا تاسو یې کړکیږي کتا سو باندې څوک حمله کوي کستا سو په املاکو باندې څوک حمله کوي کستا سو په یره کې فوج کې چې خبره وي نو هغه د پاره ځان له هغه عدالتونه
نو په عین کې د دې گنجائش تا
په عین کې د دې دا گنجائش ته چې په تورې یو فوجی یو کرنل یو جرنل چې دی چې هغه څه کوي یا د دې انټیلیجنس ادارې څه کوي د دې بابت کې د حکومت پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي هغه د دې نه چې دی فاندامنٹل رائټ تاسو نشي کولای
بنیادی حقوق
دا د وفاق ایجنسیان دي او په دې باندې دي تاسو تحفظ حاصل دي بیا په یو وخت کې د وفاق ته خطر شو ته خطر پدې شو چې د انکریم دور او هغه کې بچی دي د شت دی کې دا نو په هغه وخت کې چې دی د فوجي عدالتونو مطلب دا دی چې انتظام به د آرمی لاندې وي آرمی به دا عدالتونه چلای او په هغه کې بس سویلین کچرتوي او هغه د وفاق خلاف هغه کوي نو هغه خلاف به کاروایی کوي
نو دی کې ججان به سوک وي جج سوک وي وکالت څنګه کیږي دی کې
زه درته وایم دي دا چې دی د ای پی ایس واقعي او شو ماشومان چې دی پکې شهیدان شو دهشتګر دې واقعیا هغه کې چې دی بیا فوجي عدالتونو جوړ شو په فوجي عدالتونو کې دا نه چې دی سپریم کورټ ته جواب دیوي نه های کورټ ته جواب دیوي د دې چې دی ټول هغه چې دی د فوج انډر وي په دې کې چې دی د فوج افسران وي هغه چې دی د قانون چې د چاپو وي یا چې دی په هغه کې چې دی د قانون سبق چا ویلی وي او نوکران وي په هغه کې نو هغه خل چې دی د دې ججان وي او هغه چې دی د دې فیصله کوي د کم قانون لاندې
د آرمی اعلان دي کې خو من کتلی چې کله د پېښور آرمی پبلک سکول کمپې خښوي وا او په 2019 کال کې د پارلمان د وپانی د معلوماتو تر مخې په فوزی عدالتونو کې 378 مقدمي د مقدمو فیصله شوی وا اوس په کې دا پښتون راپورته کوي چې دا به وسنګ کار کوي هغه خود یو طرحګری او داغه پیخي وي خو اوس کوم ګورو موجوده حالاتو کې د یو سیاسي ګوند لخوا داسي پیخي شبي دي یا داغوي سیاسي کارکونان خلاف به د مقدمه درج کیږي یا به اغوي ټرایل کیږي دا به څنګه
دا دی چې دا په نو مې باندې چې کومه حالاتو د یو پولیټیکل پارټي په نوم باندې خلک راغوم شول او نه په گورنر هاوس ورل نه چې دی په پرائم منسٹر ہاؤس ورتل نه اسمبلی ورتل اغي ټارګټ کړو څه شي آرمی آرمی یو اداره ده چې هغه چې د ملک حفاظت کوي د خپل عوامو حفاظت کوي ک هغه په زلزلہ کې شي ک هغه په هغه
خو نور زینو ته هم ځان نه رسوي صرف آرمی د خپل نو
هغه کاری کوي او راځه مجي بیا هغه ګیراو هغه کې دا درې قسمه کیسونه جوړ شو یو کیسز هغه دي چې هغه کم پولیټیکل پارټي والا خلکو ته وی چې بار راوځي خلک پرو کول خلک دې وایلنٹ کول خلک دې د پاره ذهني تیارول چې تاسو سره بار راوځي او دا حکومت موجوده د دې خلاف راغول شي هغه خلاف چې دې 3 ایم پی او 16 ایم پی او دا چې دنه یعنی لائن آرډر مینټین کول والا دا ڈی پی او لګي نو هغه باندې هغه کیسونه به لګیږي چې د دې د وجنه چې دې صبح یا د ملک چې دې لائن آرډر سچویشن جوړېدو آبا هغه کې نیول کېږي دا پالیسی میٹر دا نو هغه کې چې دې هغه اونیول شي او دا هغه هغه کېږي دویم کیسونه هغه خل چې ټول پورې کړي خو سویلین ادارې وي یا سویلین خلکو ته څنګه چې په دا هغه سره چې شمع سره ما سره خلکو د خلکو زینه سوځولې دي انکلوډینګ جانور چې الته کې دا چیلیانو دا ګډې وي هغه سوځولې دي نو د دې په دهشتګردې تفریح لاندې چې دې په سیول تاڼو کې چې دې اف آی آر درج کیږي بعضې داسې کسانو چې هغه په جی ایچ کیو باندې هغه چې دې په لاهور او په پېښور کې د کور کمانډر په کور ورغلی دي او هغه بیا د هغه کې تور پوړم کړی دی او بیا وایس آف امریکا یو رپورټ جاری کړی دی چې هغه کې بعضې خلک شلونه راوچتوي چې تپوس نه وچي چې دا ولې راوچتوي دا وایي چې دا د عوامو پیسه ده د عوامو پیسه مطلب دا خو نه دی چې سبا له به سټریټ کرایم والا راشي او هغه به وایي چې زه چې دې دا موبایل د سړی نه پدې اله زم پاکستان یم زم پښتون یم د سره د 5 لک روپو موبایل ما سره د 20000 نشته دی یاده د ګن پوینټ باندې تنالم دا خبره غلطه وا نو هغه خلک چې چا دې په آرمی تنصیباتو د آرمی خلاف आवाज اوچت کړي اوب په ملټری کورټ کې چې دې داغي کیس چلی
نور علم خدای کې یو پښتون دا هم راپورته کیږي مخکې هم کتلې دغه فوزی عدالتونه چې کله دا شوی نو د دې فیصله چې دې په عام عدالتونو کې هم چیلنج کې دي چې څنګه لګه په خبر هاي کورټ دے یا لوور کورٹس دے یا سپریم کورٹ دے
تو آگے کی چیدے دائے غدے چکلا په ملک کې ایمرجنسی وی نو بیا نه کیږي چې ایمرجنس نن سبا چې دی ایمرجنسی نشته دی خو فوج راغوخته دی فوج څه لپاره راغوخته دی څنګه چې په سیلاب یا په زلزلہ کې یا په ساحات نیشنل لیول باندې اتو شي او په هغه کې چې دی یا په وابډه کې څه کرپشن فوج راغواړي دا شي چې دی سویلین امداد د پاره چې دی هغه د پاره فوج راغوخته دی ایمرجنسی نه ده لګولې نو چې ایمرجنسی نه ده لګولې نو په داسې حالاتو کې چې دی کچرته په ملټری کورټ کې یو کیس وشو ولې چې فنډمنټل رائټ چې دی هغه چې دی موجود دی د خلکو نو کچرته داسې فیصله کې ملټری کورټ کې وشي چې هغه چې فنډمنټل رائټ چې دی د هغه خلاف ورزي شوی د فیر ټرایل یعنی د هغه حقوق چې دی د ټرایل په دوران کې هغه ته نه ورکړی شي په داسې حالاتو کې چې دی اغي داشن کولی شي چې هغه په های کورټ یا سپریم کورټ کې چیلنج کی پر روټین کې د ملټری کورټ اپیل وغیرہ په های کورټ یا سپریم کورټ کې لیکي
دور علم خان دي کې دا یو پښتنه هم راپورته کیږي چې دا کم فوزی عدالتونو کې کم مقدمه اوردل کیږي نو هغه پټي وي
دا دي چې د آرمی سره چې کم شی وی کنه نو دا د اغي قانون مطابق یې کړی چې دا غي سیکریسي بچې دې هغه به مینټین ساتل کیږي اپ اوپن کورټ نه وي
خفیا وساتل کیږي
پارلیمنت ترا دي یا سپریم کورټ ترا دي نو ان کیمرا چې دې میټینګ یا تفصیل باور کړی کیږي
نو پدې کې کوم ګورو پدې باندې ذات نیو کې پخوا هم شوی دي او وس هم موجوده هغه کې پدې باندې د بشری حقوقو کوم سازمانونه دي هغه پدې باندې نیو کې کوي نو آیا د پاکستان چې کوم عدلی نظام دی نو هغه د دې جوګانه دي چې دا قسمه فیصلی
دا دی چې په ملک کې چې دی درې قسمه نظام دی یو چې دی عام جګړه چوشي دا هغه ځان نه دی یو چې دی د شتګردې په نوم باندې چې دی عدالتونه دی هغه ځان نه دی اوس چې دی د آرمی والا چې دی دا ځان نه دی په کار دا دی چې د آئین لاندې چې دی هر یو سړی چې دی فنډمنټل رائټ په پاره چې دی په سپریم کورټ کې په های کورټ کې چې دی اواز اوچت کړی شي دا شې چې دی ملټری کورټ والا چې کومې فیصلې دي په هغه باندې اواز چې دی پدې اړه چې اوچته دی چې فنډامنٹل رائٹ لپاره او دا حق دی. او چونکه هغه چې دا تحفظ آئین ورکړی دی چې ستاسو کمی خبرې وي کمی غوي آبه چې دی مونږ مخامخ نه بیا پدې کې که تاسو ته پته وي د مختلف میسنګ پرسن کیسونه کړي شوي وو چې میسنګ پرسن به چې دی په بلوچستان کې په مختلف ایریو کې چې دی خل به اوچت کړ بیا چې دی پارلیمنٹ په موجودګۍ کې یو 7 پاور اینڈ 8 په نوم باندې یو قانون جوړ شو او هغې دا تحفظ ورکو چې که هغې ځان سره ساتلی نو آبه پاکستان کے دائر حکومتی چدی پیش کئی یعنی ہائی کورٹ تا یا چدی عدالت پیش کئی کچر تا بلیک ہوئی نو آب آرمی پخپلا بانے سنبھالے یا پدی کے سیٹ وکار چیف جسٹس او دا پشاور ہائی کورٹ اغپ یو زی چورتر اپیلو نا منظور کریو چیرا دیتے چدی قانونی تقاضوں مطابق چدی اغن دے ورکڑے دا مقدمہ اینا دا چلے دلے دیتا چدی دا سمرہ سزائے موت ورکڑی شوی دی دے ٹول ختم کریو اب یا پا سپریم کورٹ کے چیلنج شوا او دا بازی خلقو خبر اغا داوا چید اغا چدی سپریم کورٹ دا مونگا دا 500 کالو نسوک ندی تلی دا اغی کی یو وجہ داموا چی اغی چدی دا اغا چیف جسٹس نا پدی فیصلے بانے خوشحال نو چی دا خود چی دی ٹول اغا دہشتگرد ہوتا ہے چی دی حقوق ورکڑا نو پدی وار اگینسٹ ٹیرر کے پا دنیا پا لیول بانے یو آواز اوچت شو دا امریکی او دا ٹول دنیا نا چی پدی کی دا معشوم حقوق ختم کا پدی کی فنڈامنٹل رائٹ ختم کا او گور چی کم دہشتگرد یا اگر کم عمر ہوئی نو اگی تبا اگر نور کولو پدی کی دا زنانا حقوق ختم کر دا دہشتگردی آواز دا سے شو چی دی ٹول حقوق ختم کریو.
نور علم خان تاسو رو خبر اتری جاری ساتو دا مشال رڈیو درنو اردن کو وس یو ولکشن دمالو او دا دمی رستو با دا سپریم کورٹ سینئر وکیل نور علم خان سرا خبرو تا ادامه ورکم.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی ولکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پورتا کے
د دمی پستا بیا نور علم خان سره خبرې کوو. د دمی مخ کې نور علم خان صاحب تاسو خو مفصل خبرې وکړلې چې په پاکستان کې فوزی عدالتونه څنګه کار کوي. کله شانې موجوده هغه تر شو چې د پاکستان پارلمان د عدالتي اصلاحاتو په اړه هم ډیر قوانین منظور کړل. پارلمان نه قانون سازی مشوله دې ته څنګه ګوري چې آیا په دا وخت کې د مقننی او د عدلي ترمنځ چې کوم دا تناو دی دے تسنگ گوری تاسی او پدی کے دے دو وکیلان رول
دا دے چھے پدی وقت کے چھے دا کم روس تو دا پاناما نا پاس چھے سمرہ ہم کاروائیانی شوی دی نو زمان تاسو ریڈیو پا ذریعہ بانے پا نور و زینو کی چھے کم انٹریو گانی شوی دی پاگے کہ منگا ہم داس پیان تا کرتے ہو چھے سپریم کورٹ چھے دے اخپل کار تا پری خودل پا کار دی سیاسی ایشوز چی دی دیتا ندیر آواتل پا کار دی سر دا ادارہ با تباشی آغا خلکو با چی دی دا پاناما نوالا تر او سا پورے مختلف ایشوز چی دی پا اغی کی چی دی سیاسی ایشوز دی راواتا سپریم کورٹ
تا سو دو 2013 کال او دو 2018 کال دا خبر کوئی کنا
جی بالکل جی نا اغی کی دا اغشوا چی دی سر چی دی سیاسی ایشوز چی رالا نو پا دی کی سیاسی حکومتون چی دی اغی چی دی دا او ٹاکلو چی دی چا پا حق کی فیصلہ ہو چی نو وی چی دا جج دا اغدو اور چی دی چا خلاف ہو چی آوی چی زمان خلاف یا گا نو سوشل میڈیا پر اغبانی دا دیر بیا پی خو چو بیا سو موٹو نوٹس چی ہو دا اغی بنیادی مقصد داو چی عوام تا یو غریب تا یو غمزپلی سڑی تا چی دی انصاف ورکول دا پار چی داغا استطاعت نیشتا چی عدالت تراشی یا اجتماعی طور بانی خلقو تا تکلیف ہوئی دا اغیس و موت آقی تلکی گی سو موټو چې دی غلط عاقبتن شروع شو د پولیټیکل ایشوز د پاره هغه باندې د خلکو او د انټرنیشنل لیول باندې خلکو چې دی په هغه باندې د هغې غندنه کوله چې داسې نه دي کول پکار. نو په دې وجه باندې چې دی پکار دا و چې بین څوک جوړولی شي اوس په هغې کې قاضي فایدی تھا چې دی د روسو 500 کالو نه هغه ته بینچ نه ورکولو به او هغه باندې مختلف هغې جوړ کړ. نو هغې د وجه نه چې دی سو موټو به جوړېدو خو هغه سینئر جج به پکې نه کینولو بل به سو موټو کې یو خاص مقصد ته پاره سیاسي اوس د دې طریقې کار دا و چې په سپریم کورټ سره خپل اختیار دی چې رول ریګولیشن خپل ځان د پاره جوړ کړي چې بین جوړول طریقې کار څه دی څوک به جوړول شي څنګه
بهتري سیاسي مصلحتونو ښکار شوي خو د دې حل څنګه ګوري تاسو؟
زه وایم چې دا هغه رول ریګولیشن جوړ کړی و نو ډیره ښه به اوس پارلیمنت په دې کې رالو هغه ته قانون سازی وکړه چې قانون سازی وکړه نو پارلیمنت چې دی هغه آئین جوړ کړی دی د هغه آئین لاندې سپریم کورټ هم تحفظ دی آرمی تم تحفظ ملاو شوی دی نو د هغې په حدودو کې چې کار کله کېږي نو اوس دې ټایم کې پارلیمنت چې دی هغه سپریم دی هغې ته چې دی دا قانون سازی هم وکړه اوس یو بل قانون راوتو چې د پارلیمنت توهین دی توهین عدالت وي نو توهین پارلیمنت اوس به چې دی یو ریفرنس به کړی کېږي او هغه به د مشر قاضي خلاف لیږلی کېږي چې کله مشر قاضي خلاف یغور شي په دې کې به دا په پاکستان کې به نوې هیستوري جوړیږي چې پارلیمنت سپریم دی عدلیا ټول هغه چې دی دا د پارلیمنت چې دی آئین لاندې جوړ شوی دی پارلیمنت ته به احترام ورکوو ولې چې دا د عوامو نمائنده هغه به پارلیمنت وي مخکې به چې څومره 100 کالو نه چې دی دا هغه به وه چې سپریم کورټ به سپریم اوس چې دی پارلیمنت چې دی سپریم د پاره چې دی اواز شروع شوی دی نو په هغې کې چې دی هغه مشر قاضي باندې به ریفرنس راشي دا کشر کا سیکنډ قاضي قاضي فیضی صاحب چې دی هغه به ایکټینګ چیف جسټس شي د هغه خلاف به کاروایی هغه کې چې پارلیمنت قانون سازی خو د هغه کار و دا تاسو چې دی پکې څنګه مداخلت وکړو نو دې ته جوډیشل مارشل لا وایي. نو پاکستان چې دی یو جوډیشل مارشل لا طرف ته روان دی مونږ ته به حیثیت پاکستانی دا چې پکار دی چې سو پورې ادارې په خپل حدودو کې پاتې نشي او خپل کار اونه کې نو داسې حالات به وي چې یو مونږ ادارې په خپل ځای باندې خو کار نه کوي پارلیمنت د عوام د پاره کار نه کوي خو داسې چې دی د مداخلت چې دی کار کوي نو په دې ټایم کې چې د عدلیه باره کې کم قانون سازی کړی یا د نورې کم کړی دي د دې چې دی د عوام د پاره نه دي کړی بلکې د پارلیمنت چې دی د بقا د پاره کړی چې په دې وخت کې چې دی په بدنیته او تکتلی
کې د نور عالم خان د پروګرام د پای شبي هم دي د اساس غږ ټول په خیبر پختونخوا قبایلی زلو او په نور ځایونو کې ټول زمنګ د اوریدونکو اوري په اخر کې ک لړ شاندي زمنګ اوریدونکو لپاره څه پیغام یو په ځانګړي توګه ځوانانو لپاره
زمنګ ځوانان چې دی په کار دادي چې موږ چې دی دې ټیم کې د پاکستان د لپاره چې دی आवाज اوچت کو او هغه आवाज ته څنګه اوچتو چې دی په خپل باندې خپل کارو کې او د قانون لاندې چې دی نور ادارې چې دی هغه ته هغه کې هغه خلاف تبندي او چې تاسو چې دی خپل اختیارات په خپل دایره کې استعمالوي کچر ته دا سوچ زمونږ یې کړالو اوس پر زمونږ سم ځوانان دي ا چې کله ډاکټر نه جوړ شوی کله سی 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 جوړ کړ ا ډیر محب وطن وي او چې کله دې سیستم ته راشي نو په دې سیستم کې ډاکټر چې دی د دوکې انسانیت خدمت نه کوي وکیل چې دی ا د هغه عوام خدمت یا د هغه مداونه کوي سیاسي افسر چې دی ا د دې سیستم کې چې راشي نو د انصاف او د عوام یې چې دی پرې دی خپل مفادات او بیوروکراسي د پر رول ادا کوي مونږ ته پکار دی چې ځوان نسل چې دی وڅي او د خپل حقوق او د ټول معاشري کې چې کمی غدي چې هغه حقوق او په جنې خپل کردار ادا کړي نو ان شاء الله راتلونکي وخت به چې دا شي وي چې پاکستان به د ترقی یافته ملکونو کې شامل شي چې زمونږ خلکو کې آگاهی راځي.
نور عالم خان ډیره زیاته مننه چې په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله، ګټور معلومات هم شریک کړل او د خپل د ژوند د کار په اړه هم را سره خبرې وکړې. ډیره زیاته مننه.
مهرباني.
د مشال اډیو درنودونکو، په مشال مرکه کې تاسو د پاکستان سپریم کورټ سینیئر وکیل نور عالم خان خبرې واورېدلې. هم دې سره پروګرام رانغاړو. خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.